نورو حکومتي خدماتو کې د اصلاحاتو راوستل دي.
د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې هغه سیمه چې د دوی په کنټرول کې ده د موټر بم چاپدونه سوي لږ تر لږه 13 کسان پکښې وژل سوي دي. دغه وزارت یو بیان چې په ټویټر یې خپور کړی دی ویلي دي چې د 20 څخه زیات کسان په دغه چاودنه کې زخمي سوي هم دي. دغه چاودنه د راسولین ښار ته نږدې د تلحاف په کلي کې سوي ده. د ترکیه پوځ او متحدو سوریایي ځواکونو یې د راسولین ښار په اکتوبر کې هغه مهال ونیوي چې کله انکرې د سوریې شمال ختیځې برخې ونیولې او کوردي ځواکونه د دې سیمې څخه وایستل. ترکیه د دې موټر بم برید پړه پر کوردي وسلوال واچولي. انکره کوردي وسلوال ترکستان ګڼي چې وایي د ترکیه کې د کوردي وسلوالو سره روابط لري، خو دغه کوردي وس جنګیالي بیا د اسلامي دولت د ډلې سره د جنگ پر مهال د امریکا متحدین هم ول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ ته واشنگټن د استودیو څخه واورېدل.
وروسته د چین کانفرنس د بین الافغاني تفاهم لپاره د طالبانو د حکومت او سیاسيونو ترمنځ د ډیالوګ یو بل کانفرنس بلل کېده، خو د دې کانفرنس د اړیدو په اړه د دقیقې نیټې نشتون بې باوري رامنځته کړې دي. خواني ولسمشر تیر ورځ ویل چې په دغه کانفرنس کې د ولسمشر غني په غوښتنه خپله برخه نه اخلي، خو دا کانفرنس باید دایر شي. فیض محمد ځلان چې د سولې هڅې تعقیبوي وایي دا کانفرنس درې ځله ځنډېدلې او افغان حکومت یې مخه نیسي.
څنګه چې د مسکو ناسته و سیدا یو باسو بین الافغاني باس ته لار هواره کړه، ماته ښکاري چین، پاکستان، سعودي عربستان، امارات متحده عرب او ازبکستان په راتلونکو کوششونه وکړي چې ترسو د بین الافغاني لاس ناسته لپاره لار هواره کړي. افغان حکومت د ټاکنو د پایلو له بحران سره مخامخ ده. هم زمانه د سولې د بحران په پیوړی کولو سره غواړي له دې حالاتو څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي.
و ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبانو د چین د کانفرنس لپاره د افغان حکومت په لیس رضایت نه دی ښودلی. د اروپایي ټولنې سفیر بیا وایي چې د لیس د جوړېدو په سر ننګونه د حل وړ ده.
د چین حکومت د بین الافغاني ناست د کوربتوب وړاندیز کړی او زه فکر کوم چې دا یو ګټور ابتکار دی. که د ګډون کوونکو د لیست مسله وي، زه باور لرم چې پخوا هم داسې ګواښونه سره مخ شوي یو، خو بیا پرې بریالي شوي یو. دا ځل هم نه وینم چې ولې دا د حل موضوع نه ده.
په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له دې اندېښنو سره چې ګواکې د بیان او فکر ازادي تر تهدید لاندې ده، یو شمېر د سولې هغه فعالان چې ځانونه د حکومت منتقدین بولي وایي ګواښل کېږي.
موږ ملګري دي، هغوی پرون وطن پرېښوده، هغوی کورونه بدل کړل، هغوی خپلو دفترونو ته قلفونه اچولي دي. موږ ګورو چې هغه کړۍ چې د سولې مخالف دي، د دغه غږ مخالف دي، هغوی په خپل د تصمیم کې بریالي کېږي، ځکه د موږ د ځینو ملګرو غږونه یې تت کړل، هغه یې خاموشه کړل.
خو افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو پیښو څېړنه کوي او د ملي یووالي حکومت د بیان او فکر ازادۍ ته ژمن دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استانبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو غونډه له یو کال ځنډ وروسته په راتلونکي ډسمبر میاشت کې په ترکیه کې جوړیږي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان جمهور رئیس به په دې غونډه کې د ګډون او وینا سربیره ل خپل ترکی سیال سره هم وبینه. په دې باره کې له کابله د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د استانبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو غونډه د راتلونکي ډسمبر میاشتې په اتمه او نهمه په ترکیه کې جوړیږي. د استانبول پروسې غونډه چې په سیمه کې د امنیت او ثبات او د اقتصادي همکاریو لپاره هر کال د 15 آسیایي هیوادونو په ګډون جوړیږي، تیر کال د یو لړ ستونزو له امله وځنډول شوه. د ښاغلي هیواد پر وینا ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې د وینا سربیره د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره هم وویني.
امسال په تاریخ 8 دسمبر
سه کال بعد د دسمبر په اتمه د غړو هیوادونو د جیک پوړو چارواکو په ګډون او د دسمبر په نهمه د وزیرانو په کچه د استانبول پروسې د آسیا زړه هیوادونو غونډه جوړه شي او ټاکل شوی چې جمهور رئیس هم د دسمبر په نهمه په دې غونډه کې وینا وکړي، له خپل ترکی سیال سره وویني او د وزیرانو غونډه په ګډه پرانیزي. د نړیوالو اړیکو کارپو مشتاق رحیم د آسیا د زړه هیوادونو غونډه د افغانستان لپاره مهمه ګڼي او وایي چې د دې پروسې غړي هیوادونه په ځانګړي ډول چین او د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره په سیمه کې د امنیت او ثبات غوښتونکي دي. ښاغلی رحیم امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت باید په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو لویدیځو ملګرو د حضور په اړه چې د افغانستان له خاورې به هیچا ته زیان نه رسوي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي او د دغو هیوادونو ترمنځ د ګټو د تضاد ذهنیت له منځه یوسي.
زه فکر کوم که په دې ټکي باندې چې د تروریزم ضد مبارزه او په افغانستان کې ثبات د نورو هیوادونو چې روسیا تبن ایران تر یو بریده پورې چین دپاره داسې تبارز ورکړل شي چې افغانستان ثبات او سوله د دوی هغه کوم اقتصادي ګټې چې په سیمه کې هغوی ته ګټورې دي او دا د ټول دپاره مشترکه د وصل نقطه ده.
دغه راز افغان ډیپلوماټ سلطان احمد بهین له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې اوس د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره اجماع رامنځته شوې ده. ښاغلی بهین زیاته کړه چې د آسیا زړه هیوادونو غونډه کې به ډیر تمرکز په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګولو وشي. کله چې وایو د استانبول پروسه د افغانستان لپاره ده او کله چې وایو افغانستان سیمې ته څه ورکولی شي او سیمه د افغانستان لپاره څه کولی شي، دا پخپله یوه مهمه مسله ده. د افغانستان لپاره اوس تر ټولو عمده مسله د سولې پروسه ده، د امنیت مسله ده. د دغه کانفرنس غړي هیوادونه او ملاتړي هیوادونه په ټوله کې له افغانستان څخه او د افغانستان د سولې او بیارغونې له بهیر څخه ملاتړ خي. د استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر میاشت کې د ترکیه په نوښت او د افغانستان په رهبرۍ جوړه شوه چې هدف یې د آسیا د زړه هیوادونو په کچه په سیمه کې د امنیت او ثبات دراوستلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د همکارۍ رامنځته کول دي. په دې پروسه کې د افغانستان او ترکیه په ګډون آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د داعش ډله د شلو ټنو بمونو په گزارونو ماته نسوه، خو د ننګرهار ولایت د قومونو په اتفاق دا ډله د ماتې سره مخ سوه. د چارو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په ننګرهار او کونړ ولایت کې فعال حضور لري. په دې باره کې د اکرام شینواري رپورټ واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د خزینه کارکوونکو د کانفرنس وروستۍ غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړتیا او پیاوړتیا خبرې وکړې. ویل چې د تېرې یک شنبې په ورځ د امریکا د سنا او کانګرس د یو ګډ پلاوي سره په کتنه کې هغوی هم د دغو ځواکونو وړتیا او د پرمختګ ستاینه کړې ده.
وعرف اولشانی بود که سرعت تحول در قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بی سابقه است، موجب اعتبار تمام دنیاست و موجب حمایت تمام دنیاست.
جمهور رئیس غنی په خپل سرګندونو کې د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت داعش د وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې په دغه ولایت کې داعش د ماتې سره مخ شوی.
هغه کار چې شلتنه بمونو ونه کړل، تاسې پولوسی قوت په اراده باندې او په همغږی باندې وکړله. داعش ان شاء الله ننګرهار کې ختم سوای ټول افغانستان کې به افاتیه ټول نیسو او دوی به ګورته سپار.
جمهور رئیس غنی په سرګند دا ونویل چې د شلو ټنو بمونو څخه یې مطلب څه دی، خو په 2018 میلادي کال کې د اپریل په 13 د امریکا پوځ د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو باندې یو سر بم چې ورته یې د بمونو مور ویله اچولی و. د دغه بم څخه داعش وسلوالو ته د رسېدلي زیان په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې غږ وکړ چې که د تاوتریخوالي څخه لاس وانخلي نو د خلکو له غبرګون سره به مخ شي.
طالب دې فکر وکړي په تاوتریخواله باندې دا ولس دا قهرمان ولس تسلیموی سي، یوازې ولس دې ته اڅوي چې تاسو سره مامغه چلند وکړي چې داشتري. نو فکر وکړئ ضعیف دولت سره ضعیف ولس سره مخامخ نه یي، یو قوي دولت سره با اراده او قوي اردو او امنیتي قواو سره او یو ولس سره چې ملي اراده لري او ښېګڼه غواړي او صحیح غواړي پرمختګ وړ.
جمهور رئیس غنی ویل چې سوله د هر افغان غوښتنه ده، خو هغه ویل چې داسې سوله چې افغانستان ته ثبات او هوساینه راوړي او تلپاتې اوسي.
اما ضرورت دی ده چې دې لپاره چې دا تلپایه سوله راسي، امنیتي او دفاعي قوا خپل اساسي رول لا تکړه کړي. ډېر پرمختګ هم کړی، لا نور به پرمختګ راسي. باید د افغانستان دښمنان دا فکر له سر نه وباسي چې د افغانستان ولس نه نواد ته مجبور کوی سي. افغان ولس غیږه یې ډېره پراخه ده، هر افغان ته ځای لري، اما یو بل باید ومنو، اصول باید ومنو، په قواعدو باندې باید مخکې لاړ سو او انشاءالله تعالی دا راتلونکی ده. او دې برخې کې اما پیغام د افغانان د افغان ښځو ته او خاصتا د امنیتي او دفاعي قوا اتلانو ته دا ده چې تاسو په حقوقو باندې تاسو په پرمختګو باندې معامله ممکنه نه ده.
جمهور رئیس غنی د اسلامي دولت داعش د وسلوالو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ننګرهار دولتي چارواکو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې له 600 څخه زیات وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي د دغه ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو خواته اوریدلي دي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د اسلامي دولت داعش وسلوال لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعال حضور لري او دا به له وخت وړاندې وي چې وویل شي چې ګوندې دا ډله ماته شوې ده. د پوځي چارو کارپوه جنرال عبدالوهاب امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اسلامي دولت وسلوال ځپل شوي خو لا هم په افغانستان کې حضور لري.
هغه څه چې یو کال دوه کاله مخکې داعش و هسې داعش اوس نشته دی. بعضې ځایو کې کم کم دی داسې لیدل کېږي لکه په کونړ لکه په د هواد په شمالي ولایتو کې.
د ننګرهار په ولایت کې یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د داعش وسلوال د دغه ولایت په څو ولسوالۍ کې لا هم فعال دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. په امریکا کې یو قاضي ویلي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ دا واک نه لري چې څوک دې په کانګرس کې لغونډو څخه منع کړي. د امریکا د استازو مجلس د جمهور رئیس د ازل تحقیقات پیل کړي دي او ترامپ له یو داسې قانوني بهیر سره مخامخ دی چې کېدای سي د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه له وظیفې څخه ګوښه کړی سي. په دې اړه نور معلومات له سمیع الله جلال زست خواوري.
پر ولسمشر د قانوني سرغړونې اتهام هغه عبارت دی چې د 14 پیړۍ له نیمایي څخه تر اوسه کارول کیږي. پر ولسمشر د اتهام اواز لغت د امریکا په اساسي قانون کې شپږ ځله ذکر شوی، خو اسناد دا نه څرګندوي چې څه ډول عملي شي. د اساسي قانون لومړۍ ماده د اساسو مجلس له دریو څخه دوه برخو اساسو ته د اتهام لګولو او اواز کولو توان ورکوي. مجلس تحقیقات کوي او بیا د ازل او یا هم له وظیفې څخه د ګوښه کولو لپاره داوا جوړوي چې د اوسنیو 415 د شغړو اکثریت رای ته ضرورت لري. د اتهام اواز البهیر په اوتومات شکل له واک څخه د لیرې کېدو په معنا نه دی. کله چې د استازو مجلس د ازل موارد منظور کړل، د سنا مجلس غونډه کوي، د مجلس مشري د امریکا ستره محکمه او د عدلي وزیر کوي. د سلو سناتورانو د رایلو جملې څخه درې برخو رایو ته ضرورت دی چې د هغه د محکومېدو او جمهوري ریاست له مقام څخه د لرې کولو فیصله وکړي.
لړ ټاکنو مخکې د امریکا د جمهور رئیس لرې کول یو جدي کار دی. اساسی قانون دا کار نه غواړي او نه غواړي چې دا کار ډیر وشي. بناین شرایط سخت کړي. لدریو برخونه دوه برخې وش پېته تنه کیږي او د هول لپاره باید د دواړو ګوندونو سناتوران رائے ورکړي.
د اساسي قانون دویم ماده شرایط او مجازات بیان کړي دي. د خیانت، بډو او یا هم نورو لوړو جرمونو او سرغړونو لامل د ازل للارې له واک څخه د لری کېدو شرایط روښانه شوي دي. د امریکا 14 قاضیان او یو عدلي چارواکی له خپلو مقامونو نه لري شوي دي. نه تنه محکوم او له واک څخه ګوښه شوي دي. د امریکا څلور جمهور رئیسان د استازو مجلس لخوا د ازل کېدو له تحقیقاتو سره مخ شوي. دوه ازل شوي خو هیڅ یو محکوم شوی نه دی. ریچارد نیکسن په 1994 کال کې مخکې له دې چې د ګوښه کېدو په اړه رایګیري وشي استعفا ورکړه. په هغه د دیموکرات ګوند مرکز ته د داخلېدو او د جرم د پټ ساتلو تور لګیدلی و. بل کلنټن په 1998 کال کې له دې عمله معزول شوی و چې له خپلې وې همکاري سره د جنسي روابطو په اړه د قانوني سوګند وروسته هم درواغ وویل. اوس ډونالډ ټرمپ د خپل سیاسي رقیب په اړه په تحقیقاتو کې د یوه بهرني حکومت د راګډولو له امله د دیموکراتانو لخوا د ازل له تحقیقاتو سره مخ شوی دی. د ازل د تحقیقاتو استعمای غونډې روانې دي او احتمالا به په دې اړه رایګیري وشي او د دې تمه شته چې دا کار د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په بیروت کې د مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ نښتې سوي، هلته په عراق کې د حزب الله ډلې پلویانو د حکومت ضد مظاهرچیانو باندې حملې کړې دي. د امریکا ژغ د خبریالې د رپورټ خلاصه سید بختیار شال ولې.
د عراق مقامات وایي چې پرون په بغداد کې د حکومت د ضد مظاهرچیانو او د هغه ملک د امنیتي قواو ترمنځ په نښتو کې یو تن احتجاج کوونکی مړ او یو شتنه نور زخمي شوي دي. دا څو میاشت کېږي چې د منځني ختیځ په شمول د نړۍ په ډیرو ځایونو کې د خلکو مظاهرې روانې دي. په لبنان کې د خلکو مظاهرې اکثرا سوله ییزې وي، مګر محلي خلک وایي چې په دې نارامه ملک کې کله ناکله نښتې هم کېږي او هغه به ممکن په هغه ملک کې دوامدارې شخړې راوپاروي. په عراق کې په دغو نارامیو کې د 300 نه زیات خلک مړه او په زرهاو نور زخمي شوي دي. په نایجیریا کې دغه مظاهرې د فبروري د میاشتې راهیسې په دوامداره ډول دوام لري او داسې نه ښکاري چې په یوه ملک کې دې تر اوسه پورې د غټو بدلون دپاره د مظاهرچیانو غوښتنې منل شوي وي. په ټول منځني ختیځ کې د مظاهرچیانو غوښتنې یو شان دي او هغه عبارت دي په ملک کې د بیکارۍ ختمول او په کمزورو حکومتي خدماتو کې د اصلاحاتو راوستل دي. په لبنان کې یو تن مظاهرچی محمد علي وایي چې دوی بدلون غواړي او تر هغې پورې به په شان شي تر څو پورې چې هغوی خپل هدف ترلاسه کړی نه وي. له بلې خوا په لبنان او عراق اقتصادي وضع هم چندانې ښه نه ده او سیاسي مبصرین وایي چې په اوږدې مودې کې د دغو تحریکونو نتیجه نه ده معلومه، مګر په لنډې مودې کې د دغو تحریکونو په نتیجه کې به په ملک اقتصادي وضع خرابه او بې ثباته شي. په لبنان کې یو اقتصادي ماهر ولید ابو سلمان وایي چې څه شي ته چې اوس ضرورت دی هغه په خاص ډول د اعتماد پیدا کول دي او دغه اعتماد به هغه وخت پیدا شي چې په نوي حکومت کې هغه خلک شامل شي چې خلک پر اعتماد لري. مظاهرچیان وایي چې ناامیدي، قهر او هیلې د دې بای شوي چې خلک غټې مظاهرې جوړې کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپیر د هانوی په شمال کې نن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد به یې ویتنام ته د ساحل د څارنې دوهمه کشتۍ ورکړي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې ورڅخه کار واخلي. ویتنام د دغه سمندرګي په سر د چین سره جنجال لري. خبریال هاوین په دې باره کې د هو چی مین له ښار څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د امریکا قونسل جنرال په جنوب کې په وړه کشتۍ کې د میکانګ په دلتا کې سفر وکړ. دا د یو لړهغو سفرونو یوه برخه ده چې د ښوونې، روزنې، چاپیریال او کلتور پورې اړه لري. دغه دوه جدا غونډې بیلابیلې لارې څرګندوي چې امریکا او ویتنام د لسیزو له جنګ نه وروسته سره نږدې کوي. په هوچمن سیټي کې امریکایي قونسل جنرال ماری دامور په نږدې ولایت آنګ یانګ کې درې ورځې تیرې کړلې او امریکایي مرکز یې پرانیسته. همدارنګه مرکزونه لا پخوا په هانوی او هوچمین سیټي کې شته دی چې ډېر شهرت لري. ویتنامي ځوانان په دغو مرکزونو کې لیکل زده کوي، د جاز د هنرمندانو سره خبرې کوي او فلمونه اخلي. دوی د هنر د بشپړ نمونو سره آشنا کیږي. د امور د انګیانګ په پوهنتون کې د دغه مرکز د پرانستلو په وخت کې وویل د امریکایانو زیات اوسېدل زموږ د ګډ نظر وصیت لیک دی او زموږ په روابطو کې چې له پخوا نه موجود دی یوه مهمه نښه ده. د ویتنام د لوی خوارونو نه بهر دا لومړی دا رنګه یو مرکز دی. موقعیت فرق کوي، له درونه دوه برخې ادبا په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. د کلیوالو سیمو په ځای خارونو ته ځي او دغه بدلون ښایي چې امریکا د جنوب شرقي آسیا د ټولو هیوادونو سره روابط لري. دا مور وویل د ویتنام او امریکا د روابطو راتلونکي به نه یوازې د هانوی او هوچمین سیټي پورې اړه ولري، لیکن د ویتنام ټول درې شپېتو ولایتونو او خارونو پورې به اړه هم ولري. د دې په سفرونو کې د محلي مسلمانانو د مبارک په نامه جماعت لیدل شامل و چې د سرحدي مامورانو سره په انساني قاچاق باندې خبرې وکړلې او د ولایتي مشرانو سره په کرهنیز تجارت باندې هم خبرې وکړې. تجارت د دوه اړخیزو روابطو یو مشهور مثال دی. ویتنام او امریکا څه کم دیرش کاله ډیپلوماتیک روابط لري، لیکن په دغه موده کې امریکا د ویتنام د صادراتو لپاره ستر مارکیټ شو او د امریکا د کرهنیزو تولیداتو لپاره ویتنام داسې بازار شو چې په چټکۍ سره وده کوي. دغه کمونست هیواد امریکا او نور هیوادونو ته هم کرهنیز تولیدات صادروي او د میکانګ دلتا د وریجو او کرکیلې مهمه سیمه شوې ده. په داسې حال کې چې هانوی او واشنگتن نظامي ائتلاف نه لري، مګر د بیجنګ د مخ په زیاتېدونکي قوي کېدو په باره کې اندېښنه لري. اسپیر د ګزمې د بلې کښتۍ د تسلیمولو د اعلان په ترڅ کې وویل امریکا ویتنام ته د دې قابلیت ورکوي چې د خپل ملي حاکمیت او طبیعي منابعو په ژغورلو کې ورته ضرورت لري. د امریکا د لوړ رتبه نظامي چارواکي په حیث اسپیر د چین په باره کې رقابت ته ګوته ونیوله. د لومړی تمرکز په دې وکړه چې څنګه قدرت ته رسیدونکی هیواد د تیری او طاقت نه کار اخلي چې واړه دولتونه وځوروي. دوی ویلې چین یو اړخیز کوشش کوي چې د کښتۍ چلونې غیر قانوني ادعا وکړي، نور هیوادونه تهدید کړي، مهمې طبیعي منابعو ته یې لار ولري، د سیمه ییزې انرژۍ د مارکیټونو ثبات ته تاوان ورسوي او د جنجال خطر زیات کی.
درنو اوریدونکو، په کندوز کې له تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا د ناامنۍ له امله د پولیو واکسین کمپاینونه نه دي سوي، خو د دې ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په تیر فرعي کمپاین کې 360,000 د هدف وړ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورتطبیق سوي دي. ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین کمپاینونو ته په هغو سیمو کې اجازه نه ورکوله چې د دوی تر واک لاندې وي. اوس یو ځل بیا په دغه ولایت کې د پولیو د څاڅکو کمپاین ترسره شو او 360,000 ماشومانو ته پکې د ګوزند ضد څاڅکي ورکړل شول. دغه څلور ورځنی کمپاین د ښار په اړوند ساحه کې کور په کور او په کلیو کې کلینیک په کلینیک تطبیق شو. د کتلوی معافیت مسولین وای چې دوی هڅه کوي ټولو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي. د قندوز د کتلوی معافیت امیر ډاکټر غلام جیلانی عطایی وای
او دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. په دې کمپاین کې به زمونږ تقریبا 3,60,000 ماشومان چې عمر د 15 کال نه ټیټ دی هغه به واکسین د رضاکارانو د طریقه کور په کور ورته تطبیقیږي. زمونږ په ولایت کې تقریبا شپږ میاشتې وړاندې د امنیتي لحاظ نه دا کمپاین نو تطبیق شوی او لله الحمد نن ورځ په دې وتوانېدلو چې په قندوز کې دا کمپاین د خیره پیل کړو او موافقانه یې تطبیق کړو.
اوس د قندوز د ښار واړه او لوی ماشومان په دې پوهیږي چې د پولیو څاڅکي د دوی لپاره څومره ګټه وردی. دوی هم پر کورنۍ غږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. مسکا د قندوز اوسیدونکو د هغه وای چې کورنۍ باید د خپل ماشومان او د فلج کېدو نه وړاندې خپل اولادونه وقایه کړي.
هر کله چې زمون کور ته د غار پولیو او د واکسین راغلي دي زمون مور او پلار او رستلې ما مال تاتکی را کړی دي اوس روغې ما هغه څوک چې تاتکی د پولیو تاتکی خوري نو صحتمند او روغ به اوسېږي، هغه څوک چې نه خوري شل به اوسېږي، ګزرن به وهي او خپې به شلی. دا پیغام لرم چې باید خپل بچو ته پولیو واکسین ورکي او بچي صحتمند اوسي.
په قندوز کې د پولیو د څاڅکو د تیرشوي کمپاین پر وخت یو شمیر ماشومان لدی پرته چې د کورنۍ لخوا وهڅول شي په خپل خوخه راتلل او له واکسیناتورانو یې غوښتل چې د پولیو څاڅکي ورکړي. د کتلوی معافیت مسولین وای چې دوی د خار په مختلفو برخو کې پر دیوالونو ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو کارتون رسامي کړی دي او ماشومان ته پکې له ګوزن څخه د خلاصون پیغامونه رسول شوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت